افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چره د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی ستانګزي دا خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې وی جوړ شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د پزور استلو پاړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې ورخي زو ظالمانه وبلله غزیات کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټي شیر محمد عباس ستانګزی دا هم ویل پاکستان افغان کډوال تلې و وسیله ګرځولي او نړیوي او لنړیوالو پر میلیارډونو ډالر انترلاسه کړی دی د نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی ښودلی نوموړی دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 3 لک افغانان په وروستیو ورځو کې د پاکستان لخوا ایستل شوي او افغانستان ته ستنول شوي دي د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې به برخلیک بندیان په ځانګړي توګه خزینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو سره د خپل مشر او د تعلیم دی فعال متی الله ویسا د 215 ورځو زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورونه دا تور رد کړی و متی الله ویسا د اکتوبر میاشت په شپږشته منیته د طالبانو له بنده آزاد شو په اعلامیه کې د غرض غوښتنه شوې چې ملت ته باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو کار او د بیان ازادي حقونه ورکړل شي طالبان وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو منع کړي او په نا دولتي مؤسسې او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې پر ښځو د کار بندیز لګولې ده په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل لخوا د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 200 کسان پکې ووژل شول دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري تر اوسه د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربند غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د اوکرين پر د سی بندرې خار د روسي له توغندوی او بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې لکتر لګ 15 کسان ټپيان شوي دي ادسه والی اوله کې پر ویل په دغه بریدونو کې د یو موزیم ودانه د بندر تاسات او د هستوګنی کورونه زیانمن شوي دي په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان اوخته دي ادسه والی ویل د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسي له خوا توغول شوی 15 بی پلوټ الوتکې وشت او غیره غرزه ولیدي او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده بنگلاديش په چګټلې و سریلانکا ته د توپ وهنې امبلنه ورکړې و سریلانکا 209 منډې وکړې او د بنگلاديش لپاره د 208 منډو هدف وټاکه بنگلاديش اوس توپ وهنه کوي د دوه لوبغاړو په سوځې دوی په اتم اور کې 48 منډې کړې دي ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به ووري چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي
زمونږ امید او توقو دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو
په دې اړه موږ د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولای شي د سیاسي چارو له یو شنن کې سره مرکه کړې ده
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي که یو ځل دا توکي بند شي د پاکستان د پاتیر ځان به ورسیږي
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم
د راپورونو لمخه ایرانی چارواکو هم په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه راوستي او هغه کډوال چې موقتی کارتونه نه لري د کار کولو اجازه هم نه لري پر غزه د اسرائیل د بریدونو له وروستي حاله مو هم خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي. خغلستان تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو استل یو ظالمانه د ټولو نړیوالو اصول خلاف اقدام وبله او زیاته کړه په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. غدا هم ویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له افغانانو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا یې وکړه چې پاکستان له نړیوالو د همدغو افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانگزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکې اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه او بلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصول خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړو، له حوصله م کار واخسته، شدید عکس العمل مونږه زمونږ امید او توقع د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي، او مونږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې لنډی پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېری مالی ګټه لاسته راوړي. شیر محمد عباس تنگزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوای د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولې او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل ایکس پانل لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنه شوې. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې. خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوې او شپیر نږدې 300000 تنه وخود. هغه په تورخم کې یو شمیر راستنه شوې افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا زموږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس منګي دا خپل بسګوناسې ما شومان سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دغه خړې خاوري دي ناسې په سر د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله پونم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوی زیته چې زی کنه لګ مشکلات خو یو فټه مو پوری فلحال خو شمه یو سنسته او نو خپل کورشته ده نو د
سیمولانتزام مستوي. اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیله اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړی پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبا پات نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستنه کړي.
و مردل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي ک نه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. د خپل تنګزی مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپورو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سخت نیوکه کړی او غوښتنه کړې و چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. خو داسې بریښي چې پاکستانی چارواکو د دوی د دغه څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د خاغلستان اګزی دغه خبرداری به له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت لا تصمیم دی چې اوس دا کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتوي. لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات.
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به پوراندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري. مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی، او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنی دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3,000,000,000 پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یوه لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خپره شوه په نړۍ کې ډېرو هېوادونو په خپله جغرافیې سیاسي جغرافیې دننه په تولیداتو او نورو ډېرې تکیه وکړله چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ 40 کاله کېږي چې افغان په گاونډیو هېوادونو او نورو هېوادونو کې کډوال دي.
یقینا همدغه څه دی. اوس د طالبانو چارواکي و دغه خبرې ته متوجه دي چې دغه ننګونې یو فرصت په حیث دیومني فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همدغه څه په ایران کې، همدغه څه په عربي هېوادونو کې، همدغه څه په نورو نړۍ کې، د دې لپاره دغه زمينه مساعد چې دوی بیت واټر او ګرځي دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کی. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکی افغانانو ته، دغه اطمینان ورکی چې دوی د ژوند لپاره هېڅ تهدید متوجه نه دی او د دې نه د فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپل افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو له شنونکو ساقط مر سره د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنګ زید ورستي خبرداري په باب مرکه و چې پاکستان ته ورکړی چې د افغان کډوالو لې استل الله سو خلک کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. د غرض ازادي رادیو ای خبرتي او ورسته به دا هم ووري چې یو شمیر افغان فعالان هم د پاکستان پر ضد د چتړول اقدامات باید وشي یو انلاین کمپاین پیل کړی دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 15.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپل خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سین او به هم چې د هیواد ته بهیګ مارشي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سین د بند جوړولو په خاطر تر خپل وسه مرسته وکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي ژمن دي چې د افغانستان او به مهار کړي.
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالات کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده په کار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سینو بده چې باید ترې راوګرځول شي. نو موړې ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سین باندې درېګم کچیر ته ضرورت سي از په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه دغه بند د پاره خرڅ کم کنور مې هیڅ واسو نشه. الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شو زه کولای شم چې خپل د کور سره چې تقریبا 2.5 لک تر 3 لک افغانۍ پورې برابرېږي هغه مرته خرڅ کم او لاشم په بند کې وتیګه کیږم.
نو موړی د طالبانو په حکومت همغه کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خدا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او به یې مهار کړي؟ د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت ویان قاری متی ولابت د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنګزین د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبو به مهاروي.
زمونږ اوبو دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډان هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارات دته مصمم دي چې خپل اوبو مهار کی مدیریت کی
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزر افغان کډوال خپل خاورې ته اړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې روغتیایي چارواکي د اسرائیل لور د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر لس زرو زیات بولي. د غزه اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړل. د روغتیایي چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شول. نور په دې رپورټ کې.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدید بمباری ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تیر شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوی دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزه ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوی دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسول په حواله هم ویلي چې تیر شپه د 15 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوی دي. د روختون مشر لیاد الجبری زیاته کړي د دوی معلومات خي چې لزګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوې دي. اسرائیلي ځواکونه وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلواله ډلې حماس د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. سبا د نومبر 8 پر غزې د اسرائیلو د حملو یو میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له لاس زرو واوخت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربان امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې له پایله بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو اجانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
له خبرونو ورآخوا،
مخکې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مو راپورونه واورېدل. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه راوستي. د ایران د کار وزارت ویلي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتي کارتونه نه لري په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې دغو کډوالو ته کار ورکړي جریمه بشي.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوې بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان لمخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس ته تیر یک شنبه په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. د مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوختي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یو عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري، ازادي رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
له دې عمل اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه اوه کسیزه کورنۍ لرم، 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت هم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
میتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبوران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یو کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کوي فکر کوي یک موقع
حکومت مو کارت نه پریږدي. زه خپل یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یم. خی پینزه میاشتی می کار کرده وی نور می کار نده کرده اوس محل ده کار کارت نلرم اندیخمن یم چه چه وکرم لکور چه خام زنگ وی چه وضعیت تیخه نده که ز افغانستان تلارشم حل ده هم کار نشته
افغانستان هم بره مجاب کار نه
لاتیرو چو کلونو پا تیره بیا ده طالبانو لبیا وکمانی ده ورسته پا افغانستان که ده کار ده نشتوالی لامل لسکونه زر افغانان لقانونی او ناقانون لارو ایران تطللی او حل تا ده ودانیزو کارونو پا گردون پا بیلابیلو برخو که پا کار بوخت دی ده ایران ده کورانه چار وزارت چه وقت مخ که ویلی و چه پا ایران که شو خواه 15 میلیون ناقانون افغان کدوال شوند که وی چه ده اخراج ده پلان لمخی با ویستل شی په ایران کې د کار له اجازه پرته د افغانانو پر کار د بندیز پړاندې ښنی داسې محل راپورته کیږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشټوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې
ایران او پاکستان د افغانستان هغه دوه ګاونډیان دي چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی دی. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او وسله والو شخړو هم د هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیزې کړي دي. نن د نومبر شپږمه د جګړې او وسله والو شخړو په مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو دا چې جګړو او نورو شخړو د افغانستان پر چاپیریال څه اغیز کړي په یو تفصیلي راپور کې څرلی.
د جګړو او وسله والو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمیر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
زمينهای کې آسیب دیده
هغه ځمکې چې زیانمنې شوې دي لکه طبیعي ونې، فصلونه، څړځایونه، زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر همدا طبیعي زیرمې دي. موږ کولای شو ووایو چې موږ سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د
چاپیریال ساتنې د برخې بلپو سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبیعت ژور اغېز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ یې په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او لمنځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو لمنځه تللي دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسله والو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځمکه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا دوه جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېله شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغېزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر شپږمه د جګړې وسله والو شخړو پر مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده، خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه